لاس بجیش و السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو روانه خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې ده خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه تاسو وړاندې کوو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا مهال د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکزې دي ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو دا هر څو وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې زه احمد تکل وړاندې کوم په سر کې د خبرونو سر ټکی متحدو ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د څیړنو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې اووه تنه کارګران وژلي دي او په متحدو ایالاتو کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي ښاغلی پومپیو په دې خبرو کې ویلي دي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک ډیموکراتیک او سوله ایز افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی دی او هیله یې څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د یوې ماین په چاودنه کې اووه تنه کارګر وژل شوي دي د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي نن د غبرګولي په 14مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ په جنګل بشي سیمه کې د کارګرانو پر زرنج موټر د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین چاودېدلی دی
کندوز خان آباد ولسوالۍ د جنگل بشي په سیمه کې د طالبانو په خښ شوي ماین د کاریګرو یو زرنج برابر شوی چې په دغه پیښه کې اووه کسان کاریګر شهیدان شوي دي او شپږ نور ټپیان دي
ښاغلی مرادي زیاته کړه د دوو تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د ولسوالۍ په روغتون کې بستر شوي خو د څلورو نورو ټپیانو وضعیت نازک و او د درملنې په خاطر د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د فراه ولایت د ولایتي روغتون 15 تنه ډاکټران په کووید 19 ناروغي اخته شوي د فراه د عامه روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډاکټران د دې ناروغي ډیر سخت علائم نه لري
خوشبختانه کې د ډاکټر زغوی مختار شوان هغه علائم څل دي نه درن
لدی لنی کمرغه په دې ناروغي اخته ډاکټران جدي علائم نه لري په خپل کورونو کې د قرنټین شرایط مراعات کړي ان شاء الله د قرنټین لته لورلو وروسته به د دوهم ځل لپاره ټیسټ لري وخیستل شي د فراد امیر اختیار رئیس لخلکو غوښتل چې قرنټین او د ډاکټرانو صحیح لارښوونه او سپارښتنه په پام کې ونیسي لازادې رادیو خبرونه اوري ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ټولې ملکی او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي ترامپ پرون دوشنبه وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارد سرتیري په واټونو کې پلی نه کړي نو دای به دا دنده پوځ ته وسپاري د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري په متحدو ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته د ترامپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجو وښوده چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې په 15مه د مینسوتا ایالت په مینیاپولیس ښار کې هغه مهال سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دای د یو دوکان مخې ته توقیف کړ پر انټرنیټ په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې فلوید پر مخې پر ځمکه پروت دی او یو پولیس افسر یې پر غاړه خپل زنګون ایښی. فلوید نارې وهي چې سا نشي اخیستی او پولیس ته زری کوي چې خپل زنګون د ده له غاړې لرې کړي. د فلوید په قتل 44 کلن ډیریک شاوین تورن پیژندل شوی. د عدلي طب ډاکټر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د فشار په نتیجه کې زندی شوی او سا یې ورکړې ده. کرملین وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا له وبا سره لاس ګرېوان ده، ټرمپ تېره اونۍ وویل د جی اوو سرمشریزه به چې د روانې جولای میاشتې لپاره یې پلان کړې وه د روان کال ترمنی پورې وزندوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین د ټرمپ بلنه ومنله که نه. سپینې ماڼۍ د ټرمپ او پوتین تلیفوني خبرې تایید کړې او ویلي دي چې دواړو مشرانو د جی اوه د سرمشریزې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او خبرونه مو قدرمن اوریدونکو هم د شیبه واوریدل. که دا او نور خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره یې ولولئ نو د ازادۍ راډیو پر پاڼه یې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوسمهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د ملالۍ بشیر پراپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ سوی دی. د زیاته کړه
د
بین الافغاني خبرو په اړه زموږ د بحثونو یوه برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته دې مذاکرات وسي، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسأله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربان پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک ډیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی مایک پومپیو ته وویل چې یو باثبات خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل شویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ ته اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرنس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوي موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا خبره تیره اونۍ امریکایي او ناټو چارواکو وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل سوی و د مارچ تر 10 پورې طالبان د افغان حکومت 1000 بندیان او افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي، خو د بندیانو د خلاصون بهیر تر اوسه دوام لري. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې امریکا د بندیانو د مبادلې د مسئلې په حل کې هم مرسته کوي. د هیله څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې سي چې د بندیانو له خلاصون سره بین الافغاني خبرې پیل سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان د روانو چارو په اړه کوم مطلب خپره کړی دی. د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه ناجیه ساپۍ کړې ده.
د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سرپرستي هغه ناوړه دود چې ختمېدل غواړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسمشرۍ مڼۍ په تیرو دوو ورځو کې دوه کسان د دوو وزارتونو لپاره سرپرست وزیران ټاکلي او په نږدې راتلونکي کې به د نورو وزارتونو لپاره هم سرپرست وزیران وګمارل شي. مسیر لیکلي د وزیرانو ګمارنه او د کابینې پوره کېدل د چارو د سمون او پر وخت ترسره کېدو لپاره خورا اړین دي، خو هغه څه چې د اندېښنې وړ دي د سرپرستۍ د ناوړه دود دوام دی. لیکوال پوښتنه کړې اوس هم دا اندېښنه موجوده ده چې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ګډ حکومت هم د ملي والی حکومت یوه بله ستونزه ده. 50% کابینه د ولسمشر غنی او 50% به د ډاکټر عبدالله له لورې ګمارل کېږي. دا هغه لړۍ ده چې د هر ډول اختلاف د رامنځته کېدو ویره ډېریږي. خی د اشخاصو پر سر ناندرې رامنځته شي، بیا به د یو بل ملاتړي استازي د سرپرست وزیرانو لپاره ستونزې جوړې کړي او په دې توګه به د سرپرستۍ ناوړه دود لا هم روان وي. هشت صوب ورځپاڼې لیکلي د افغان سولې په احتمالي هوکړه کې د سیمې د هیوادونو موافقه هم باید په پام کې ونیول شي. که داسې ونه شي د لیکوال په اند افغانستان سولې ته نه شي رسیدلی او جګړه به همداسې دوام وکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې همدا اوس پاکستان، ایران، هندوستان، روسیه او چین چې د افغانستان په قضیه کې په یو نه یو ډول دخیل دي په خپلو کې د افغانستان په اړه ناستې لري. د پاکستان په ګډون د دوی هر یو که په افغان سوله کې صادقانه همکاري ونه کړي په افغانستان او حتی په سیمه کې سوله ناممکنه ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې سوله د سیمې، نړۍ، حتی د امریکا په ګټه هم ده او له پلان پرته یو دم له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه غټه تېروتنه ده. او انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي کورونا ویروس نه یوازې په نړۍ کې د میلیونونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی، بلکې د نړۍ اقتصادي حرکت هم درولی چې میلیونونه کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانانو روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړ او نه هم د قرنطین ټاکلې موده مراعت کړه چې دا مهال په رسمي توګه له 15000 زیات کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي. لیکوال په کابل کې د یو کس له لورې د کورونا ویروس د درملو جوړولو ادعا ته په اشاره سره وایي چې د یو متخصص کس له لورې د کورونا ضد درمل استعمال به دغه ناروغي نوره هم پیچلې کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې له عام روغتیا وزارت نه تمه کیږي چې د داسې خپل سر و طبیبانو مخه دې ډب کړي سو د خلکو ژوند له خطر سره مخ نه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د هم د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د خپرونې له پیل مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. افغان حکومت وایي چې د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي دي او سکال او تیر کال یې له دې ډلې سره تماسونه درلودل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د ملګرو ملتونو دا راپور بې اساسه بللی او رد کړی دی. د دې موضوع جزئیات